سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیرکا پرون جمعه په یو کانفرانس کې وویل په 2024 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي، روغتیا پالان، د مرستو رسولو پرسونل او د بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. هغه د نړۍ په سطحه د وژل شوي او بشري کارکوونکو شمیر تر 201 زیات یاد کړی دي. په فاریاب ولایت کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 15 کسانو د مړینې او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو په تر کنټرول لاندې نن دا خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست ویلي دغه ټرافیکي پیښه پرون جمعه جوزجان ته په لویه لاره او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شوې ده. د دغو پیښو علت د موټر چلوونکو بی احتیاطي ښودل شوې ده. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د 141 کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو پر کنټرول لاندې دی خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 21 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 44، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 950 او د هرات د اسلام کلا له لارې 41 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته راستانه شوي دي. له پاکستانه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بی اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسی چارواکي وایي هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کورمی مرستیال کمشنر جاویدالا مسید پرون ناوخته د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی، چاردیوال او ټالو کنج کې پیل شوې او بیا نورو سیمو ته غځېدلې ده. نوموړي وویل چې په دې نښتو کې تر اوسه دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکو تر اوسه د 15 کسانو مړینه تایید کړې، خو نه دي ویلي چې په دوی کې څو تنه شیعه او څو تنه سنیان دي. مرستیال جاویدالا مسید ویلي شخړه ناڅاپي پیل شوې او د سیمې حالات دومره خراب دی چې له انتظامي چارواکو سره یې د مخنیوي لپاره وسایل هم نشته. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو له مخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وافا خبری اژانس د په تازه حمله کې د وژل شویو شمیر 8 تنه یاد کړی دي. دا اژانس وایي د غزې ښار په شمالي ولسوالۍ شجاعیه کې پر یو کور هم حمله کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپای پارلمان مشر روبرت را متسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشپړ تهاجم پر وړاندې د ځان دفاع لپاره د اوږد واټانه توغندیو د کارونې ملاتړ وکړ. هغې له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوږد واټانه توغندیو دستګاه سمدلاسه جګړه ځپلې اوکراین ته ولېږدوي. متسولا په هغه مرکه کې چې نن د دوو ورځپاڼو خپره کړې ده ویلي دي چې کله چې له هغې پوښتنه شوې هغه هیوادونه چې اوکراین ته اوږد واټانه توغندي ورکوي، آیا اوکراین ته باید دا اجازه ورکړي چې په روسیې کې دننه پر اهدافو یې وکاروي، هغې ځواب ورکړی دی. او د ناټو سرمنشي مارک روټا پرون د امریکا د متحدو ایالتونو د فلوریډا ایالت په پام بیچ کې له منتخب ولسمشر جو بایډن سره وکتل. د ناټو ویاندې فراه دخل الا نن په یو لنډه اعلامیه کې وویل هغوی د هغو نړیوالو امنیتي مسلو په اړه باس وکړ چې ناټو تړون ورسره مخامخ دی. ناټو تړون د هالنډي رسنیو د راپورونو په اړه د تبصرو غوښتنې ځواب نه کړې. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د ناټو سرمنشي مارک روټا چې د هالنډ پخوانی صدر اعظم دی، د هالنډ په یو دولتي الوتکه کې تر ټرمپ سره له کتنې وروسته فلوریډا ته تللی دی. روټا له هغو اروپایي مشرانو دی چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره یعنې 2018 څخه تر 2021 کاله پورې له هغه سره ښې کاري اړیکې درلودې. د خبری مجلې ته موزه فرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ او هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو راستون شوي دي خپل ستونزو خبرې کوي.
من کورونا د کورسایل هرڅ په سلابونو کې لمنځه لاړ. نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخاري کمپلې هیڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي.
معترضو افغانو میرمنو او اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی خط لیکلی دی.
د خوځو نجونو ځپل او شکنجه کول ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده.
د اوروزګان ولایت تر څنګ بهرني راپورونه هم شته. را سره اوسې ټول به په دې خبرونه کې واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری مجلې ته مو بیا هم هرکلی کوم. دا سرپنا نړیوال کلستر جی آی سی وای د بیلابیلو ستونزو له کبله بس باندې شپږ سوه زره اړمن کسان په افغانستان کې له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په همدې وخت کې له طبیعي آفاتو نه زیانمن شوي کسان او هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو راوتلي دي له خپلو ستونزو غږیږي. دغه ستونزې او دا خبرې به په دغه راپور کې واورئ.
د ژمی پر رسیدو او د اړمنو کسانو د مخبر زیاتیدون کوستونز او ننګونو پړه د اندېښنو په دوام تازه د سرپنا نړیوال کلستر یا جی ای سی وای چې سلګونه زر اړمنو کسانو ته به په ژمی کې مرسته ورونه رسیږي. دغه کلستر چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیټ سی آر او نورو اړوند بنسټونو سره په ګډه کار کوي، پرون جمعه د نومبر 22مه په یو راپور کې ویلي چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې شپږ سوه زره اړمن کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په راپور کې د بودیجې کمښت پر خزینه کارمندانو محدودیتونه او بیوروکراسي د مرستو د نه رسیدو لوی لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې دا شان راغلي چې که څه هم د روان 2024 کال د جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې له اړمنو سره د سرپنا په ګډون بیلابیل مرستې شوي، خو لا هم د عجلو ژمنیو مرستو لپاره $40 میلیونه ته اړتیا ده. د راپور له مخې طبي آفتونو څخه زیانمن شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي. په همدې حال کې له طبي آفتونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ بیا وایي که د هوا تر سړېدو ورسره ژمنۍ مرستې ونه شي نو له جدي ننګونو سره به مخ شي. د بغلان ولایت اوسیدونکي او له طبي آفتونو زیانمن شوي مرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ کورونه د کورسایل هرڅه په سیلابونو کې لمنځه لاړ. نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخاري کمپلې هیڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي. چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. نو که چېرته موږ سره مرستې ونه شي د ژمي کې به ډېر مشکل سره موږ مخ شو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
وادې موږ ډېرو خلکو راکړي، د حکومت هم وادې راکړي، خیریه بنسټونو هم وادې راکړي، دمداسې بهر میشته افغانانو موږ سره وادې کړي. نو د دوی ته په تمه او د ترګې په لارې د ټولو خیریه بنسټونو حکومتونو حکومت باندې هم دا غږ ده چې موږ سره نیو د تحصیل او د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې وه چې یوازې په هرات کې 15 زلزله ځپلې کورنۍ د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي. په تیر اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداري ورکړې چې اوسمهال 20 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان له ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال هم وایي دا چې امکانات نه لري نو د ژمي را رسېدو ته ډېر اندېښمن دي. محمد قادر چې 4 میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د 4 میاشتې کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې، هر چا ته چیغې وهو، هر دفتر ته خلکو ته چې موږ غږ واورې، ژمی راغلو، هوا سړه ده، زموږ ماشومان، موږ حتی بل چا کور کې زموږ خپلوانو کور د هغې سره موږ اوسېږو تر څو به سړی اوسېږي پردیو کورونو کې.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون زپون کې سپې په افغانستان کې د ګڼو ویجاړیو قربانیو ترڅنګ لسګونه زره کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړویستلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو د ژمي پر رسیدو د غواړمنو ته د مرستې رسونې په اړه وار له مخه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
له زده کړو به برخې شوي افغان نجونې د هلکانو په څیر زده کړو ته د لاسرسي د حقوق تنه کوي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلې نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري. په دې اړه دې راپور ته غوږ شئ.
چرا شرایطو کې دا و په دنیا آمدیم باید بمانو رویه هایم دیوار بکشه.
د کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خونځي له خلاصولو وروسته لوړ زده کړو پاتې شوی ازادي راډیو ته وویل
چرا شرایط کې داو په دنیا آمدیم باید بمانو رویه هایم دیوار بکشه.
ولی شرایط می دهیلو پر وړاندې خند شي. هر ورځ په خیال کې می داوی چې د ازموینې د میز تر شا بکینم او د کانکور ازموینې پوښتنې به ځوابوم. د هرې ورځې په تیریدو نهیلې مې په وجود کې ریښې ځغلوي، دا چې ولې زه له کانکور ازموینې پاتې یم.
د کابل ښار یو بله اوسیدونکي حماسه چې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي دي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو له زده کړو راګرځول شوي ازادي راډیو ته وویل
ما د خطر صنف ششم بدم
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپل راتلونکی روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لوڼې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لوڼې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از ما دختره کویم دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوی از ما یوه لور د پانتون د دویم صنف محصله و او بل هغه د خوانسی د یولسم ټولګي زده کوونکی و چې له زده کړو پاتې شوې. د هغوی په استعداد مې افسوس راځي.
خانه موندنه از درس محروم شدن وایف استعداد از دمی دختره کو.
د قمر په نوم یوه مور په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکوي.
سه سال است که مشان به خانه هستن.
درې کله کې یی چلونی مې په کور کې دی. روحي او رواني په دغه وضعیت کې نه ده. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حق ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولای شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولای شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همدارازې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله یې د هرې ورځې په تیریدو ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړي دي. دغه سازمان د موندنو لمخې په افغانستان کې د غونجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کیږي، ځکه په خبره هر کال ډیری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
له زده کړو بې برخې شوې افغان نجونې وي چې خپل ستونزو غږېدې په ورته وخت کې معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقونو فعالانو هم د امریکا منتخب ولسمشر ته په همدې اړه یو پرانیستی لیک استولی دا چې څه دي په دې راپور کې واوري.
یو شمېر افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یو پرانیستی لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوی د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوحې تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده. د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده. همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د کړنو او د دوحې تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوحې تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړي کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالۍ ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز رکه ماز دولت ترامپ
زموږ لمرانه غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه شي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه شي.
افغانستان انجام داده
خو د سیاسي چارو په اسدالله ندیم مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمند دي.
لغوه توافقنامه
دوه د دوه د تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د فضاو د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی تیره شپه د ایپل په نوم په ټلویزیوني شبکې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکي ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدام راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا چې په دې فلم کې څه وو په دې اړه جزئیات بله فیروزی عزیزی باورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د سوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې لولوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړای. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را
په دې فلم کې ټولې غنجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حقپرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهره حقپرست بیا
په تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شد. تاریخ 22 نوامبر در اپل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نوامبر په 14 خپور شو او د نوامبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د وترګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپل ټول حقونو د لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړي، دا ډیره لري نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سرګل مستند فلم د اپل ټي وي په نهو غورو فلمونو کې راغلی چې تیر شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع ده. لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دا چې نور حال څه دی په دې راپور کې ورته غوښی.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي، ځکه د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلورمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې شوي چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلولو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیری او نږدې 50 ملکیان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمیر غړي د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته د کار زمینه نه ده برابر کړې. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبان حکومت لخوا دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. په نیمروز ولایت کې د یو پخوانی معتاد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبان حکومت د دوی یو خپلوان چې په نشه یي توکو روږدی و له دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړی و، خو د ده په خبره یې تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بیکاري له امله هغه بیا په مخدره توکو روږدی شو. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کله چې یو کس احتیاط پرېږدي او هماغه کمپ یا له کوم ځای نه چې بستر وي راوځي، دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري. که کومه برنامه دوی ته جوړه شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري، له موادو څخه به لرې پاتې شي او بیا به نه روږدي کېږي.
همه که از مواد دور باشه که نه، پس دوباره رو به احتیاط نداره، خیلی خوب میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی جمشید وای مامای په خوا په نشئی توکو روغتی و او په دې وروستیو کې دغه ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې له یو مرکز څخه رخصت شوی دی. هغه په نشئی توکو روغدو کسانو ته د دوی تر درملنې وروسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینې برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
مامام از کمپ متاتین تازه آمده، وضعیت خیلی خوب.
زما ماما تازه در روگ دو کسانو لکم سخرا غلی، وضعیت دیر خشوی و دیر اقتصادی ستونزی لری چه امکان لری وضعیت لمخ که سخه بترشی. باید دوی ستونزو تا رسیده نوشی و یا هم ورته د کار زمینه برابرشی.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12 مې څخه تر 13 پورې په خپل ایکسپانه د جلا جلا مطالبو په خبرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې 119 په مخدره موادو روږدي کسان له 4 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د اعتیاد د درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبانو حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو له بیلابیلو ولایتونو څخه 106 اتیا تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لیږدولي دي، مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپوه مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل
به نزد یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفته وار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه او ورځني فعالیتونه، سپورت، مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنکړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي
و نگذاره که میل او اشتیاقشان دوباره به گذشته برگرده.
و مغختل چې درملنې راستنه شوی روغدو کسانو ته د کار د زمینی برابرولو پاړه د طالبان حکومت پلان پاړه د دوی د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي و چې په تېر کال کې د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور 1,500 کسان نیول شوي او شاوخوا 20,891 روږدي کسان د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
د اورزګان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته د لاسرسۍ لپاره غوښتنې کوي. دا چې دوی څه وایي په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو د کمښت او د مجربه ښځینه او نارینه ډاکترانو د نشتوالي له امله اندېښمن دي. دی وای چې د خراب لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته پر رسیدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لری فرته ولسوالۍ کې د روغتیایي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکټران دی ورته وګماري.
روغتون نه ست پکښې کې روغتون ټول نړیدل دي، ډاکټران ولاک پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دوا وي نه ست پکښې کې، ټول خلک دا وته ته والا کې راځي د کمخونی د لاسه په مرکه دي د موټر کرایه موږ ورته ورکړه، موټر ورته ونیوه غالک مواسه موږ دکاندارانو
شپخانه مریض او سیدل ته غرمه یو کس نه راوستي یو مې اشکدل چې دای مکمل در د تدابیر ته لاندې شي دوه شي نسته چې د ډاکټر نسته په ډاکټر چې ته د دې کښنی علاج وسی
اوس قدرتمن سره خو به موټر ته وخیږي خپل موټر لري یا به د ځان استعداد لري درځي به ورزما خو وس نه د پر زما دا وس لیس یو و ته ول زر موټر ته ورکند وچ مجبورې د مریض په خاطر سپه تکلیف ته علاج وسوس کني بل
زخپل پرامن دا د زخمه ده د ویرو په دې باندې مو ولا کلی زل زر نه سمور کلی تاسو به خلاص ورته کومر ده نه راځي وسایل مو نه لرو څوبلا.
د اورزګان ډېرې ولسوالۍ او کلی په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا کپکشي هم وي سم خدمات نه پکشي کې وړاندې کیږي. خلق د ناروغیو په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډیر خلک د دې توان هم نه لري. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری اغا ولی قریشی وایي په خاص اورزګان کې دا مهال تر لس زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعال دي او سمیز کلینیکونه فعال دي او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. بیا هم کوشش کوو تر څو دغه ستونزه او دغه مشکلات تر مرکزي مسؤلینو پورې ورسو او دغه مشکلات او دغه ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیایي خدماتو د نشټوالي او د ډاکټرانو له کمښت لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت او اړوند موسسو غوښتنه کوي چې باید د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي تر څو د ناروغانو ژوند وژغورل سي او روغتیایي ستونزې حل سي.
مننه چې تر دې دمه را سره وی کور مو ودان. تاسو کولی شئ ازادي رادیو وس د سهاله شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپو نون نسیه ویش پینزه ویشتاو د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې واوري. او د ازادي رادیو دا راپورونه او نور راپورونه کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي ډاټ کام کې واوري. مننه چې را سره وی. وس هم زمونږ همکار